ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 14 د 2015 کال د نومبر 15 ده. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانانو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېده چې لمخکې په جرمني کې منل شوې او پرون سې شنبه په یوې مسافر وړونکې الوتکه کې له اسلام آباد څخه جرمني ته سفر کاوه. د جرمني د ډي پی خبري آژانس راپور لمخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیز ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي دغه افغانان به د جرمني په مختلفو ښارونو کې ځای پر ځای شي. دا هغه افغانان دي چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوې وړې دي. دا د جرمني د هغو پروګرامونو یوه برخه ده چې په ځانګړي ډول له خطر سره مخ افغانانو لکه د پخوانیو سیمه ییزو کارکوونکو د بشري حقونو د مدافعینو او نورو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې له میاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ته د تلو مستحق پیژندل شوي او ورته د منلو ژمنې ورکړل شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د انګلستان په کانال کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته چې اووه کسان پکې مړه شول، د افغانانو په ګډون د نهو مشکوکو قاچاق وړونکو محاکمه د سېشنبې په ورځ په پاریس کې پیل شوه. څارنوالانو د افغانستان، عراق او سودان نه اتباد غیر عمدي وژنې له خطر سره د مخ کولو او برېټانیا ته د غیر قانوني ننوتلو لپاره د اسانتیا برابرولو پر مواردو رسمن تورن کړي دي. دا کښتۍ چې 15 کډوال پکې سپاره وو، د 2023 کال په اګست کې د فرانسې له بندري ښار کالې څخه انګلستان ته په لاره وه چې د ماشین د خرابوالي له امله ډوبه شوه. د ژغورنې کارکوونکي د شپږو غیر قانوني کډوالو جسدونه له اوبو څخه راویستل او د یو بلتن مړی وروسته د هالند په سواحلو کې وموندل شو. د راپورونو له مخې د څو اروپایي هیوادونو له خوا ترسره شوو پلټنو وموندله چې په فرانسه او جرمني کې د قاچاق وړونکو یوې منظمې شبکې هغه کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل انګلستان ته بیول. ویل شوي دغه شبکه د عراقي کردانو لخوا اداره کېده. د دې شبکې یوې څانګې په جرمني کې د کډوالو لوجستیکي چارې سنبالولې او ظاهرا افغان ډلې هم ورته خلک پیدا کول چې انګلستان ته یې ولیږي. ویل کېږي چې قاچاق وړونکو انګلستان ته د تګ لپاره له هر کس څخه څه کم یو نیم زر ډالر اخیستل. له کلونو راهیسې غیر قانوني کډوال د انګلستان کانال له لارې په کوچنیو ربړي کښتیو کې برېټانیا ته د تیرېدو هڅه کوي چې ډېری وختونه له خطرناکو پیښو سره مخ کیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. د کډوالو د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو بده پیښه 4 کاله مخکې رامنځته شوه چې 20 غیر قانوني کډوالو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون سه‌شنبه اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوشې کړي چې لس باندې دریو کلونو راهیسې په زندان کې وو. د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. یو 40 کلن سیسیل کوهلر او 53 کلن ژاک پیرس د 2023 کال په مئی میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د دغې جوړې چې دواړه ښوونکي د کورنیو ویلي چې دوی په یوه سیاحتي سفر ایران ته تللي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د تهران له زندانه د دغې جوړې په خوشې کېدو د آرامۍ احساس کوي. هغه ویلي دوی د فرانسې سفارت ته په لاره دي او په دې اړه خبرې روانې دي چې هر څومره ژر چې کېدی شي هغوی فرانسې ته ستانه کړي. په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل باقری وویل چې دغه فرانسویان د ضمانت په بدل کې په مشروط ډول خوشې شوي او تر هغو به تر څارنې لاندې وي چې د محکمې بل بهیر یې ترسره شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوئل بارو فرانس 2 تلویزیون ته وویل چې هغوی د فرانسې د سفیر په استوګنځي کې دي او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. خو نوموړي په دې اړه چې دوی ته به کله له ایران څخه د وتلو اجازه ورکول کیږي له څه ویلو ډډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک مسوده چمتو کړې چې له مخې د 2 کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یو نړیوال ځواک جوړېدو ته اجازه ورکوي. د رويټرز خبري ایجنټس چې دغه مسوده یو کاپی تر لاسه کړي په وینا ډیپلوماټانو ویلي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پر روان دی او کېدای شي بدلون عمومي روانونه یې یو شمیر هیوادونو سره شریک شوی خو تر اوسه په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته نه وړاندې شوی تر اوسه نه سرګند چې واشنگتن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو ته وړاندې کوي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو او نور شریکانو سره په دې اړه خبرې روانې دي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه په څه ډول عملي کېدای شي خو دی ویند د ترتیب شوې مسودې په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې یو میاشت مخکې د ترامپ د شلو مادو د طرح پر لومړي پړاو هوکړه وکړه چې له مخې یې په غزه کې له دوه کلنې جګړې وروسته اور بند وشو او د یرغملو او بندیانو د تبادلې بهیر پیل شو د دې طرحې بل پړاو به چې له مخې د غزې لپاره د سولې یو بورډ او د ثبات نړیوال ځواک رامنځته کېږي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته عملي کېږي او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنځشنبه له مراکش سره مخامخ شي افغان لوبډلې پرون سیشن به خپل لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه نه د 5 په مقابل کې وګټله د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان مراکش او ایران سره دی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشرې لوبډلې تیرونه د آسیایي جام لوبو اتل ولی خپل کړه خبرونه مول ازادي رډو واوریدل کوم غوښتي وی دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رډو په وی پاڼه کې شته پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ په اسلام کلا پوله کې خپل فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول چې طالبانو ښځینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي
این تعلیق ها میتونه پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشه
دا زندونه بدې پایلې لري
سیف د چلډرن وایي په شمال کې وروستۍ زلزلې تر ډېره ماشومان سخت بیرولي چې لاسنیوي ته اړتیا لري
شب زلزله بود ما بسیار همگی با وحشت زده بودیم کلگی چیغ بزد
په پاکستان کې ډیره یو شمېر افغان خبریالان وایي له سخت وضعیت سره مخ دي او هغه هیوادونه چې له دوی سره د منلو ژمنې کړي باید سمدستي اقدام وکړي
خبریالان ډېر په سخت حالت کې ژوند کوي او هیله ده چې دغه نړیوال بنسټونه د دغه خبریالانو یو کار
او د تورخم دواړو غاړو ته ایسار شوي مسافر د دې لارې د سمدستي بشپړې پرانستنې غوښتنه کوي
کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې او کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د اسلام کلا په پوله کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي د سازمان یو لوړ پوړي چارواکي پرون سیشن به فرانس پرس خبري اژانس ته وویل دا پریکړه په سیمه کې خزینه کارکونکو پر کار دی طالبانو له لوري د نوي محدودیتونو له لګولو وروسته شوې ده د کډوالو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا پریکړه به پر هغو افغانانو منفي اغیز وکړي چې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي
ملګرو ملتونو ویلي د اسلام قلی په پوله د ښځو په کار د طالبانو د نویو محدودیتونو له امله دغه ادارې او بشرپاله شریکانو یې د غلطه خپل سرحدي فعالیتونه ځنډولي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راتوات فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه سې شنبه د نومبر په 4مه ورځ سلاغې وشوه چې طالبانو ښځینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي هغه د دغه نویو محدودیتونو جزئیات نه دي څرګند کړي خو ویلي دي چې د کار د بشري مرستو په بهیر کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي راتوار ټینګار کړی چې د خزینه کارکونکو لښتونو فعالیت پرته خزو ماشومانو ته د مرستو رسونه ناشونې ده طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د اسلام قلی په پوله کې د یوې نړیوالې ادارې یو کارکونکي ازادي راډیو ته ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې وروسته لاغی خپلې چارې ودرولې چې څو ورځې مخکې د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو ښځې له کاره منع کړې. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد چې ویلي چې شاوخوا شپېته ښځو په روغتیایي برخو له دې ډلې د زیږون، واکسین، تغذیې، رواني درملنې او په نورو برخو کې په اسلام قلعه کې له نړیوالو ادارو سره کار کوه.
د کاسان امر بالمعروف راغی او ویل چې ستاسو د کار ډول چې کوي اسلامي نه دی، قانوني نه دی. څوک چې دلته کار کوي موږ پرې نه یو خبر. شکایتونه راغلي، داسې خبرې یې وکړې.
د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان ندی ډلې عبدالرزاق عدیل وایي د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو د سرحدي مرستو ځنډېدل د دې ډلې نقدي، روغتیا او د سرپنا مرستې به بې وسه راستنېدونکي لا زیات فشار سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
این تعلیق ها میتواند پیامد های گسترده متاسفانه در پی داشته باشد.
در زندونه بدی پایلی لری تخزو او ماشومانو دلاز زن منیدو ده حیاتی خدمتونو دنشتون ده نقدی او غیر نقدی مرستو ده بندیدو ده بشری نورین ده جورتیا او ده بی ثباتی ده زیادی دو لامل گرزی.
تشدید بحران انسانی و افزایش بی ثباتی در افغانستان.
ده ملگورو ملتونو ده کدوالو علی کمیشنری یا UNHCR ده معلومات لمخی در روان میلادی کال پیل څخه د سپتمبر تر لسمې پورې له ایران څخه له 2 میلیونه زیات افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. اسلام قلعه د افغانستان او ایران ترمنځ یو له مهمو سرحدي لارو څخه ده او ډېری افغان کډوال له همدې لارې هیواد ته داخلیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې 10 کال له دې لارې تر 1.2 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دوی څخه شاوخوا 60% ښځې دي. طالبانو په 2022 کال کې ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او دا بندیز یې په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو ته هم وغځوه. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR نږدې 2 میاشتې مخکې ویلي وه چې په دې اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندېدو له امله د راستنېدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه درولي دي. که څه هم یو شمېر بېرته راستن شوي افغانان شکایت کوي چې افغانستان ته په راستنېدو سره یې له ملګرو ملتونو او نورو ادارو لازمې مرستې نه دي ترلاسه کړې، خو UNHCR ویلي چې دوی به راستنېدونکو ته نقدي او نورو مرستو ته دوام ورکړي څو د هغوی د بیا میشتېدنې بهیر اسانه شي.
و امریدل چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په د اسلام کلاب بندر کې خپل فعالیتونه ورسته له هغې وځنډول چې طالبانو خزینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو او د دوی د شریکانو په ادارو کې له کار کولو منع کړي. له زیانګالو افغانانو سره د مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو ماسو په د مرستې په برخو کې البته یو خنډ هم ده. په دې موضوع کې د ښځو پر کار د طالبانو لوري لګول شوی بندیز دی. دې ته په پام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د افغانستان په شمال کې د وروستۍ مرګونې زلزلې له زیانمنو شوو سره پرون د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ هغوی ته د جنسیت او بشري حقونو پر بنسټ د بشري مرستو رسولو غوښتنه وکړه. خاغلی بینت پر خپل اکسپانه په یو بیان کې په دې اړه که څه هم نور جزئیات ورنکړل، خو پر ښځو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو ته په پام سره چې دوی د نورو برخو تر څنګ د ملګرو ملتونو په ادارو او نړیوالو مرستندویو محسوک له کار کولو راګرځولي، له دا ډول طبیعي پیښو سره انتقادونه راپورته کیږي چې د زیانمنو شوو ښځو او نجونو سملاسنیوی نه کیږي. خاغلی بینت لدی مخکې د اکتوبر په 10مه په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلی چې د نن خپل راپور د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ او خبرداري ورکړ چې افغانستان نن ورځ د جنسیتي برابرۍ له تر ټولو سختې او سیستماتیکې ځپنې سره مخامخ دی. د نوموړي په خبره د دولتونو څخه غوښتنه کړې چې طالبان عادي ونه ګڼي او د بشري حقونو په اړه ټینګ ودرېږي. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې تر ډېره ماشومان سخت بیرولي دي او لاسنیوي ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په یو راپور کې ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته روغتیایي ډلې استولې دي. په عین حال کې د سمنګان او بلخ ولایتونو یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ او ماشومان وایي د زلزلې ټکانونه خورا قوي وو او سخته ویرې رامنځته کړې ده.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو دیارلس کلنه نادیا فیضی وای د وروستي زلزلې پر مهال سخت ویرې واخیسته. هغه ازادي رادیو ته وویل چې آن لتیری ورځ رئیس د ویرې لامل خپل خونځي ته لانه دتللې. د بلخ د مزار شریف خار یو دولس کلنه اوسیدونکو محسا هم ورته کیسه لري.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی ما وحشت زده بودیم. کلگی چغ میزد، برق هم نبود و تاریکی، ما چون که من خودم چه قسم بیرون برآمدم، مادرم چغ میزد و بیادرکای خورد و از خانه میکشید. دیگه تا صبح در بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
در همدی ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالرسول هم وویل چې وروستی زلزله د دوی ماشومان سخت ویره وریدی.
ډیر ویریدو په ځنګړي ډول ماشومان دوی دومره سخت ویریدلی وو لکه سخته تبه چې پرې راغلی وي. وروسته چې زلزله ختم هم شو دوی ویریدل او ویلې چې موږ په غي کې ونیسو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ماشومانو د ساتنې صندوق سیف د چرلند هم په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ماشومان سخت ویرولي. د صندوق د دوشنبه په ورځ د نومبر دریمه په افغانستان کې د سیف د چرلند د پروګرامونو د پراختیا او ملاتړ د برخې د مدیرې سمیره رحمان لقول لیکلي ماشومان سخت ویریدلې ځکه دوی یوې بلې قوي زلزلې نیمه شپه له کوره تیښتې ته اړ کړل. نوموړي خبرداری ورکړی چې د ماشومانو پر رواني روغتیا د دې زلزلې اغېز سمدستي دی او دا چې ژمی پر رسېدو دی او ور له مخه زرګونه ماشومان په خیمو کې له واورې او بارانونو سره مخ دي. سیب د چرلن ویلی اغیزمنو سیمو ته بیړنی روغتیایي ټیمونه لیږلي او ټینګار کړی چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د نومبر په دریمه دغه نسبتا زورور زلزلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرګ ژوبل او ویجاړې رامنځته کړې. بلخ او سمنګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډیر ځپل شوي، خو بغلان، کندوز او بدخشان هم د دې زلزلې له امله اغیزمن شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي چې په دې زلزلو کې 20 کسان مړه شوي او 955 نور ټپیان شوي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیب د چرلن له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې له سخت زلزلې وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو د خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې وروستۍ زلزلې په دې هیواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران لا پسې زیات کړی. دغه صندوق ویلی وو په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره له 15 کلونو کم عمره ماشومان او امیدوار او شیدی ورکوونکي میرمنې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د روان کال د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کونړ، نورستان، ننګرهار او لغمان کې مرګونې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې شاوخوا 200 کورونه هم ویجاړ شول. ملګرو ملتونو ویلي وو چې د قربانیانو په منځ کې 250 ماشومان وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د تورخم دواړو غاړو ته سر شوی مسافر د دې لارې د سمدستي بشپړې پرانستنې غوښتنه کوي. د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن د کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې له تیرو نږدې درېونیو رئیس پاکستان تړلې، خو د تیرې شنبې په ورځ یوازې د تورخم دروازه او روس البته د سپین بولډک هم د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانستله چې پاکستان له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته په زور استنوي.
یو افغان مېرمن چې خپل ناروغ مور یې پیښور ته د تک په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولي او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چنغ والی نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
مامور له سمو د رئیس ناروغ ده. ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې، زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو، خو کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده. که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خرګوټي او سیدونکې غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غونی او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته ویل
تیرو شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمیر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بې وزله دي او دلته د استوګنی ځایونه هم نه لري. دوی له میمنې، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړي دي.
که څومره تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د ګڼې ګوڼې او د اسنادو د څېړنې د ځنډ له امله له څو ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته وویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت، تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
د راپورونو له مخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لوریو ته په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالي زیانونه اړولې. د کرښې د دواړو لوریو سوداګرو له پاکستانه غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانیزي او سوداګریزي راکړې ورکړې ته اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر 3 د کډوالو د سنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو هیڅ چاته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبه په ورځ خپل اکسپانه لیکلی چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وختي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یو ورځ له 1200 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خبره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د رواني نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څومره ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربان هوکړه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاویو ترمنځ د اکتوبر په 25مه د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11مه د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
د طالبانو د حکومت چارواکو ویل چې د دوشنبه په ورځ یوازې له پاکستان څخه نږدې 14000 افغان کډوال چې له هغه هېواده ایستل شوي وو بیرته خپل هېواد ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالي کمیسیون د دارالانشا شمیرې خبرې کړې چې له مخې د دغو نویو ستنه شوو ډېره برخه، یعنې نږدې 9000 پر تورخم راوختي، نور څه کم 6000 د کندهار سپین بولډک او نږدې 1000 تنه د هلمند بهرام چیل لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو دغه لړۍ وروسته له هغې تیزه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لویې لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستې چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته لیږي. په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان خبریالان وایي له سخت وضعیت سره مخ دي او هغه هیوادونه چې له دوی سره د منلو ژمنې کړې باید سمدستي اقدام وکړي. یو شمېر دغو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل په تېرې یوه اونۍ کې د پولیسو نیول او ځورول زیات شوي او دوی ویرې لري چې ونه نیول شي او له دې هیواده ونه ایستل شي. دا خبریالان همدارنګه وایي د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي او دوی اوس په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي. جزئیات په دې راپورټ کې.
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزې غواړي، داسې مهال چې په خبره د ویزو تمدید په خپله د پاکستان حکومت بند کړی دی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
خبریالان نو دغه لنجه شته دي کشکشونه شته دي مشکلات شته دي نو په هغه ورځ پولیس راځي او موږ د کورونا تلاشي کوي فقط ویزا غواړي چې ویزا خپل دولت باندې کړی دی خبریالانو ته
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاد کړې و خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبريالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې یوې میاشتې افغان خبریالې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندهای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی بلادی وګړو ته امر کړی چې موږ افغانانو سره د هیڅ ډول معامله لکه د کور کرایه کول یا د پیسو بدلول نه کوي. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی تر څنګ هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیات ستونزو سره مخ یو. حتی خوراکي توکي نشورنیولی دا وضعیت خبرانو لپاره بیخي بد دی ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست گشت گزار که نمیده چونو اینا میگن شما غیر قانونی سی
لکور به هر هیچ و تلیه نشو زکا وای تاس و ناقانون هی دیو رزو که خوبیخی کور که بندیانیو دا چه دا دوارو هیوادونو ترمنز علی که ترنگلی شوی پا مکدوالوی سخت فشارونا را وستی دی.
پاکستان دا اکتوبر پا نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدون تر سر کلل چه ملکی افغانانو تا هم پا که مرکزو بلا واوخته. دا طالبان حکومت چه دا غبریدون ای دا افغانستان دا هوایی حریم نقص و باله دا غچ اخیستن پا پاری دا اکتوبر پا یولسمه دا دیوران دا کرخی پا اگدو که دا پاکستانی زواکونو پر امنیتی مرچل و بریدون وکلل چې په پایله کې دوړ ورخونو کې د لسکونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استانبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړ لوريو د پلاو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روان نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استانبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبريالان داسې مهال ل خپل تاریخ ژوند شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان اے ایم ایس او د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبريالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور سوی و خبرداری ورکړل سوی و چې لسګونه افغان خبريالان چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو شکنجې باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولي خبريالانو سازمان آر ایس ایف او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د پاکستان میشتو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,45,000 ډېر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته جامه شو چې مجازي ولایت څخه د ما نظر خدا غدا سی فاترپسینو کې خلک د کښ په پالنه باندې نه پوهېږي نو دا خلک ډېر مصرف هم وکړي خو هغه کښ یا سدې کرلی یا هغه حاصلات ورنه کړي دا د دې د نه پوهاوي له وجې څخه. نو د ما نظر دغه ده دغه خلکو ته چې کوم خلک کروندګر دي دوی ته باید پوهاوی ورکول شي. په هره ولسوالۍ کې باید انجینران وي هغه انجینران چې دوی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چې هغه په ډېر کنټرول کوي. نو دغسې په زراعتي شعبو کې باید وي انجینران چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. نو زما نظر السلام علیکم.
سلام پای محمد خواجه حکمرلیم د خوست ولایت څخه. زه د دینجونو پر مخ د دروازو خلاصولو طرفدار یم باید د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي تر څو هیواد مو د سوکالۍ او پرمختګ په لور ولاړ شي. نو دا زموږ دپاره او بلکې د ټول افغانانو دپاره دا یو ډېر مهم خبر دی چې باید سرپرست حکومت په دې باره کې باید جدي اقدام او پوره غور وکړي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.